په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ 9 سره برابر ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجملند هرکلی کوم. په دې هیله يم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بخښنې نړیوال سازمان افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقونو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. افغانستان او سریلانکا د لوړو زده کړو، عامې روغتیا، سپورت او نورو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړل. او ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د کړکیچ په اړه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې د بشري حقونو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. د سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په روانو انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید زمینی مسایل پرېږدي او د بشري حقونو مسلې ته د خپلو کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. په بیان کې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته وو مهم سپارښتنې شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره مهمې بلل شوې. د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو عملي کول، د افغان او نړیوالو ځواکونو له جنګي جرایمو سره حساب کتاب او د خزو د حقونو خوندیتوب د دې سپارښتنو په سر کې یاد شوی. د بخښنې نړیوال سازمان په نورو سپارښتنو کې په تیر وخت کې له بشري حقونو د سرغړونکو او د جنګي جنایتکارانو په وړاندې د معافیت ختمول، د بیان د ازادۍ یقیني کول، د کورنیو بېځایه شوو د ستونزې د حل ترڅنګ د کورنیو بېځایه کېدلو د بهیر مخنیوی او د افغانستان په قوانینو کې د اعدام د حکم له منځه وړل شامل دي. اخو افغانستان او سریلانکا د لوړو زده کړو، عامې روغتیا، سپورت او نورو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان دولتي پلاوي پرون په یادو شوو برخو کې د دوړخیزو همکارۍ سندونه په کولمبو کې له سریلانکایي چارواکو سره لاسلیک کړل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي څانګې د خبر له مخې سریلانکا منلی چې افغان محصلین د افغانستان په لګښت د لوړو زده کړو په موسسو کې ومني. همداراز د افغانستان د عامې روغتیا د برخې کارکوونکي به د زده کړو لپاره سریلانکا ته واستول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی پرون په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي نو زیان به نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته وي. تسنیم اسلم همدا راز ویل چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې د راوستلو له هڅو سره هر راز مرسته وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د افغانستان را روان انتخابات د سولې فضا کې ترسره شي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د کړکیچ په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر باراک اوباما پوتین ته روښانه کړې چې په کریمیا کې د روسیې عملیات د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړاوې ده. واشنگټن یې اړ کړی دی چې هغه روسي چارواکو باندې بندیزونه ولګوي چې کرملن د دې پوځي مداخلې تر شا لاس لري. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه نظر ملاتړ کړی او چې د کریمیا د موقف په اړه د نظر پوښتنې لپاره د اوکراین د دې سیمې د پارلمان پریکړه غیر قانوني بولي. ښاغلی اوباما پرون په واشنگټن کې په یوه لنډه وینا کې د اروپایي ټولنې له دې دریځ څخه ملاتړ وکړ.
Referendum on the future of Crimea would violate the Ukrainian constitution.
ولسمشر اوباما وایي د کریمیا د راتلونکي موقف په اړه د نظر پوښتنې نظر به د اوکراین له اساسي قانون او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وي. د اوکراین د راتلونکي په اړه په هره پریکړه کې باید د اوکراین مشروع حکومت دخیل وي. بلخوا اروپایي ټولنې روسیې ته خبرداری ورکړی چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې پیل نه کړي نو بندیزونه به پرې ولګوي. د اروپایي ټولنې مشر هرمان وان رامپوی پرون وویل که روسیه په راتلونکو څو ورځو کې له اوکراینی مشرانو سره خبرو ته کینني نو اروپایي ټولنه به د ویزې راکړه ورکړه او د همکارۍ په اړه خبرې ورسره وځنډوي او اوسمهال د شتمنیو د کنګل کولو او د مسافرت د بندیز په اړه غور کوي. لا بل خو د امریکا د کانګرس استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړي چې د اوکراین نوي حکومت ته د پور تضمینونه برابروي. دا لایحه پر 315 موافق او 30 مخالف رايو تایید شوه. تمه ده چې د امریکا سنا به هم پر اتون کېونه کې ورته لایحه چې اوکراین ته $1 میلیارډ پور تضمینوي تصویب کړي. دا لایحه لکه څنګه چې تمه ده تصویب شي نو د ولسمشر اوباما د توشیه لپاره به سپینې ماڼۍ ته واستول شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد شریف د اسرائیل هغه ادعا درواغ بللی چې وای په پرمختللو توغندیو بار هغه کشتۍ درولې ده چې تهران غزې ته استوله. ظریف په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي د عجیب تصادف و چې دا کشتۍ دقیقا په واشنگټن کې د اسرائیلو د پلویانو له کلني کانفرنس سره په یو وخت کې نیول کیږي. دا خبرونه خبرونه مولا اسادی رادیو نو اوریدل دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتل شي اسادی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د امریکا یو جکوړي پوځي چارواکي ویلي چې له نړیوالو ځواکونو پرته افغان حکومت خایي له خطر سره مخامخ شي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې په کابل کې د کاناډا سفارت وایي نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقونو خوندیتوب ته کار کوي او ډاډ ورکوي چې د ښځو موجوده لاسته راوړنې به نه ضایع کیږي. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار اداره وایي را روان انتخابات باید شفاف او عادلانه وي او د انتخاباتو کمیسیون پکې خپله بې طرفي وساتي. په افغانستان کې د ژوند ګروپ او ګرین مونشن په نومونو د مدني ټولنو څو تنو ته چې د دوی په خبره په بیلابیلو برخو کې تکړه کسان بلل کیږي ډالۍ او ستاین لیکونه ورکړي دي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې د اوکراین په تازه حالاتو او د اسرائیل لخوا د هغه د اپاړه ریپورت لرو چې وایي د ایران یو په وسلو بار کې ختې نیولې چې غزې ته روانه. د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې له نړیوالو ځواکونو پرته افغان حکومت خایي له خطر سره مخامخ شي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال لوید آستن دریم امریکایي چارواکی د چپتی رو دریو ورځو کې د امریکایي ځواکونو لوتلو ورسته د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. لدې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر او بیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز هم د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره د امنیتي تړون پر لاسلیک ټینګار کړی وو. جنرال آستن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې که د ناتو او امریکا له ځواکونو غوښتنه وشي چې د 2014 کال تر پایه د امنیتي تړون له لاسلیک کولو مخکې له افغانستان نه ووځي نو د افغان حکومت اوږدمهاله سیاسي حیات به له ستر خطر سره مخامخ شي. نوموړي زیاته کړه که واشنگټن او کابل دا موافقه لاسلیک نه کړي نو امریکا به له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د دوام لپاره نورې متبادل لارې چارې وڅېړي. ښاغلی آستن زیاته کړه په افغانستان کې پوځي عملیات لا هم د دوی لپاره په لومړیتوب کې دي څو ډاډمن شي چې د امریکا تر ټولو ځنډنې جګړې بریاوې نه ضایع کیږي. د امریکایي چارواکي ټینګار وکړ چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو بریاوې خوندي پاتې شي. جنرال آستن همداراز وویل امریکا او متحدان یې په افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، ډېرې پیسې او امکانات ته لګولي څو په دې هواد کې امنیت او ثبات ټینګ شي. خغلی آستن یادونه وکړه چې د 1993 کال انتخابات به د افغانانو د ژوند یو ډیر مهم پړاو وي او زیاته کړه چې که د افغانستان راتلونکي مشران له امریکا سره د ښو اړیکو د ټینګولو په برخه کې سمې پریکړې ونه کړي نو ترلاسه شوي فرصتونه په اسانۍ بربادېدلی شي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه له عمومي قمندان مخکې د امریکا وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارټین ډیمپسي ویلي وو چې افغانستان به د وري د 14 له انتخاباتو وروسته له لویې بې ثباتۍ سره مخامخ شي. جنرال ډیمپسي همداراز ویلي وو چې د امریکا دفاع وزارت له 2014 کال وروسته له صفر نیولې تر 2 لک په افغانستان کې د پاتې کېدونکو پوځیانو بیلابیل شمیرې په پام کې لري. په کابل کې د امریکا سفیر هم د چهارشنبه په ورځ ویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې ځنډ د امریکا لپاره ستونزې پیښې کړې دي. جیمز کننګم هیله څرګنده کړه چې له حامد کرزي وروسته د افغانستان راتلونکي ولسمشر خایي دا تړون لاسلیک کړي.
ازادي راډیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دا ازادي راډیو ده. په کابل کې د کاناډا سفارت وایي نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقونو خوندیتوب ته کار کوي او ډاډ ورکوي چې د ښځو موجوده لاسته راوړنې به ضایع نه شي. د کاناډا سفیر د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له 2014 کال وروسته افغان میرمنو ته ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
که څه هم یو شمیر افغان میرمنې د خپلو موجوده لاسته راوړنو خوندیتوب ته اندېښمنې دي، خو په کابل کې د کاناډا سفارت ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به افغان میرمنې یوازې پرې نږدي. په کابل کې د کاناډا سفیر دبرا لنس وایي افغان میرمنې په تیرو دولسو کلونو کې ښې لاسته راوړنې لري، خو زیاتوي چې دا لاسته راوړنې کافي نه دي او باید ښځو ته ډېر کار وشي. میرمن لینس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د ښځو د حقونو په ساتنه کې کومه خلا رامنځته نه شي.
What is happening in 2014 is a military drawdown.
په 2014 میلادي کال کې چې سکیږي هغه د پوزونو وتل دي، خو په ورته وخت کې نړیواله ټولنه افغانستان نه پرېږدي. موږ دلته یو چې له افغانانو سره په پراختیايي او اقتصادي برخو کې همکاري وکړو. نړیواله ټولنه اوس موږ هیواد دی ته ژمن دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او غله سره وړنو د ساتنې په برخه کې چې افغان میرمنې لري.
نوموړي وایي کاناډا به له 2014 کال وروسته د ښځو د تعلیم او په سیاسي او اقتصادي ډګر کې د هغوی د ونډې د پراخولو لپاره کار وکړي. د ښځو یو شمېر فعالان وایي که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې اړیکې کمې کړي، د دوی حقونه به د پخوا په څیر تر پښو لاندې شي او موجوده لاسته راوړنې به یې ضایع شي. تعلیم او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه هغه لویې لاسته راوړنې دي چې دا مهال افغان میرمنې لري. که څه هم په دولتي او حکومتي چارو کې دا مهال 30% میرمنې برخه لري، خو د ښځو فعالان وایي د دوی ونډه باید 50% ته ورسیږي. په کابل کې د کاناډا سفیر د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان راتلونکی حکومت باید د ښځو حقونو او د ښځو ګډون ته ډیر پام وکړي. دبرا لینس وایي په راتلونکي حکومت کې باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم د ملي شورا لخوا تصویب شي.
ملي شورا باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کړي. راتلونکی ولسمشر باید ډاډ ورکړي چې د ښځو د تعلیم او سواد لپاره پروګرامونه شته. دوی باید میرمنې وهڅوي چې په سیاست کې پراخه ونډه واخلي. دا ټول کارونه د دې سبب کیږي چې افغان ښځې پرمختګ وکړي، او که چیرې افغان ښځې پرمختګ وکړي د افغانانو ټولنه به پرمختګ وکړي.
د افغان میرمنو د اندېښنو د لرې کولو لپاره دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښځینه فعالانې وایي تر څو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوونکو ته د قانون سره سمه سزا ورنه کول شي، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی به هم راکم نه شي. د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تر اوسه ملي شورا نه دی تصویب کړی، خو د جمهور رئیس لخوا د یو تقنینی فرمان په توګه نافذ شوی دی.
دا آزاد راډیو ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د تیرو لسو کلونو را په دې خوا د افغانستان د ځنګلونو په وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی. دغه وزارت وایي چې په همدې هدف یې د هیواد په سطحه د خلکو څو شوراګانې جوړې کړې چې 1500 تنه غړي لري څو له ځنګلونو څارنه او ساتنه وکړي. سید کمل شاه عارف له کابل رپورټ لري.
که څه هم د تیرو 15 کلونو را په دې خوا د ځنګلونو پرې کول او قاچاق په افغانستان کې ځنګلونو ته ډیر زیان اړولی دی، خو د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د تیرو 10 کلونو را په دې خوا د ځنګلونو د بیرته شنه کول لپاره د پام وړ کارونه هم شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت د ځنګلونو رئیس امان الله امانیار ازادي راډیو ته وویل چې د 2012 میلادي کال د شمیرې له مخې په دې هیواد کې د ځنګلونو ساحه له 1.4 هکتار میلیون نه 1.2 هکتار میلیون ته پراخه شوې.
دیجنه تقریبا 2000 هکتار ساحه ځنګلونو احیا کړی دا د حفاظتي ساحه چې د خلکو په واسطه باندې د دغه کمیټې د شناسایي سره چې دا جمنونو ته تبدیلیږي مونږه دا لا سره ورونه ځان ته بولو.
د کرنې وزارت د معلومات لمخې د 1450 لمریز کال حسابي لمخې افغانستان د ځنګلونو 1.9 میلیون هکتار ساحه درلوده چې 95% طبیعي او پاتې برخه مصنوعي ځنګلونو. د کرنې وزارت چارواکي وایي د ځنګلونو د حفاظت څار او ساتنې په برخه کې د ټول هیواد په سطحه د خلکو څو شوراګانې جوړې شوي چې 1500 تنه غړي لري. دوی وایي چې د دې شوراګانو په همکاري هڅه شوې چې په هیواد کې د ځنګلونو د خپل سر پرې کولو او قاچاق مخه ونیسي. د کرنې وزارت مسؤلین د خلکو بې وزلي، ناامني، د اقلیم تغیر، سون مواد اړتیا، د څاروي څړ او یو لړ نور عوامل د ځنګلونو د خپل سر پرې کولو او قاچاق د اصلي لاملونو څخه یادوي چې د ځنګلونو پر وضعیت ناوړه اغېز کړی. د کرنې وزارت د ځنګلونو رئیس ښاغلی امانیار زیاته کړه چې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات شوي او د ځنګلونو په پرې کولو او قاچاق کې د لاسلرلو په تور سلګونه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي لکه څومره چې ځنګلونه د طبیعت لپاره مهم دي، په هماغه اندازه باید ورته ډېر پام هم وسي. د یادې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر عبدالولي مدقی خزادي راډیو سره په خبرو کې د ځنګلونو د ساتنې لپاره د خلکو د سیمه ییزو شوراګانو رامنځته کېدل مهم ګام وباله.
دا یو بین المللي تجربه ده چې په هغو ملکو کې چې د طبي منابع او د مدیریت لپاره خلکو ته سهم ورکړی وي هغه ښه نتیجه تر اخیستې ده. نو موږ هم دغه ښه تجربه د نړیوالې ټولنې یا د منطقې د ملکونو نه د ښه تجربه دلته غواړو عملي کړو. امیدواره یو چې د خلکو په مشارکت او په ونډې سره موږ ځنګلونه ښه تنظیم او مدیریت
د افغانستان د ځنګلونو لویه برخه په کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، تخار، کندوز، سرپل، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، فراه، نیمروز او هرات کې دي چې مشهور چهار تراش، زنغوزی، پسته او داسې نور دي. د کرنې وزارت چارواکي د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې ناامني له لوی ننګونو څخه یادوي او وایي چې په ځینو سیمو کې د ځنګلونو د ساتنې کار له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
او سمیوار بیا په مخړې د مهمو خبرونو سرټکو ته د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشۍ له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقوقو ته د خپل انتخاباتي کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. د افغانستان او سریلانکا د لوړو زده کړو، عامې روغتیا، سپورت او نورو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. دا سندونه دغه هیواد ته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د یو دولتي هیئت د سفر په ترڅ کې له سریلانکایي چارواکو سره لاسلیک شوي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو سلبي ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی پرون په اسلام آباد کې بخپله ونیزه خبري غونډه کې ویل چې که په افغانستان کې کورنۍ جګړه پایل شي نو زیان یې نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته رسیږي. اروپایي ټولنې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که له اوکراینی چارواکو سره خبرې پایل نه کړي نو نور بندیزونه به پرې ولګي. پینماړی وای چې ولسمشر باراک اوباما د اوکرين د کړکیچ پاړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري کړې. د سپینماړی پوینا ولسمشر باراک اوباما پوتین ته روښانه کړې چې که په کریمیا کې د روسیې عملیات د اوکرين له ملي حاکمیت څخه سرغړاوي دي او واشنگټن به اړ کړي چې په یو شمېر روسی چارواکو بندیزونه ولګي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اسرائیل هغه ادعا درواغ بلل چې وایي په پرمختللو توغندیو بار هغه کیخته درولې ده چې تهران غزې ته استوله. په عراق کې بیا هم ګڼ کسان په چاودنو نښتو کې وژل شوي. عراقي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 13 کسان په ټول عراق کې د بمي چاودنو او نښتو په پیښو کې وژل شوي دي. د لبنان ملي هوایي شرکت وایي عراقي چارواکو د دې شرکت یو مسافر وړونکي الوتکې ته وروسته لاغې په بغداد کې د کیناستلو اجازه ورنکړه چې د عراق د ترانسپورت د وزیر زوی له پروازه پاتې شو. دا د خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. وسمدا چې لوی دې سي ورسپانې د افغانستان په اړه سوي اسمت څاروان ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په دې باب چې ولسمشر باراک اوباما په څه ډول د افغانستان بایلونکو جګړه شخورلې شي لیکنه چاپ کړې ده. خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او امریکا اختلاف او د امنیتي موافقه د نلاسلی کولو یادونه کړې چې په نتیجه کې ممکن له افغانستان ټول نړیوال ځواکونه ووزي او د افغانستان د تیرو دیرلسو کلونو بریاوي له خطر سره مخامخ شي. فارن پالیسی وای اوباما په دې پقار دی چې کرزی د امریکا د جګړې حل ځلې پیچلې کړي او هر مسئله د کورنیو مقاصدو لپاره سیاسي کړې ده. فارن پالیسی وای چې دقیقا دې ته ورته تور پر ولسمشر اوباما حمله کېدای شي. فارن پالیسی د افغانستان د حمل د شپږم نیټه د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د یادونې پترس کې لیکلي امکان شته چې دا انتخابات په یو ناورین بدل شي. د فارن پالیسی لیکنې سره سم د افغانستان د ولسمشۍ د یو لس کاندیدانو په مرستیالانو کې لږ تر لږه شپږ تنه جګړه ماران دي. د دې نشې په وینا د بشري حقونو ډلې اندیشنه لري چې افغانستان به بیرته په شا لاړ شي. نشې د افغانستان د مشکلاتو د زیاتېدو د بیلګې په توګه وایي چې کانګرس افغانستان ته د مرستو په ورکولو کې له سختۍ کار اخلي. فارن پالیسی په پای کې وایي چې د امریکا متحد ایالاتونه باید خپلې پالیسۍ داسې تنظیم کړي چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته ګټو باندې تاکید وشي او د ګڼو چیلنجونو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي څو شرایطونه ممکن شي. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼې د زلمی رسول په کټه له کاندیداتوري څخه د قیوم کرزي د تیرېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپاڼه وایي چې د زلمی رسول په کټه له کاندیداتوري څخه د قیوم کرزي تیرېدل رای ورکونکو ته دا قوي پیغام لرلی شي چې د افغانستان ولسمشر غواړي چې زلمی رسول یې ځای ونیسي. وال سټریټ ژورنال دغه راز لیکي سره لدی چې ولسمشر حامد کرزی په ځلونو ویلي چې د هیڅ کاندید ملاتړ نه کوي او ځان به لدی مسالې لري ساتي، خو داسې ښکاري چې زلمی رسول د ارګ نشته کس وی او دی به د بریالي توپ په صورت کې په یو نه یو شکل هغه څوک چې د اوسنی او نوي حکومت ادامه وی.
د افغانستان د ډیموکراسۍ د څارې ادارې وایي روان انتخابات باید شفاف او عادلانه وي او د انتخاباتو کمیسیون باید پکې نه پیل پاتې شي. په دې اړه له کابله د خان محمد سیند راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د ډیموکراسۍ د څارې ادارې د راتلونکي حکومت مشروعیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خپلواکۍ او په انتخاباتو کې د خلکو لپاره ګډون سره تړلې مسأله بولي. د دې ارګان رئیس ذکریا بارکزی د پنځمه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو په یوې غونډه کې وویل د انتخاباتي مبارزو لپاره رئیس له یو شمیر خلکو سره د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د یو احتمالي بحران درامنسته کېدو اندېښنه پیدا شوې ده. خاغلی بارکزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د جمهوریت ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د شفافو انتخاباتو لپاره خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح او په حق له ډاډ ورکړي.
راتلونکو برای د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو له خپلواکۍ بے طرفۍ د موثرو طرحو پلي کولو د درغلیو مخنیوي د مدني ټولنو لخوا څارنې او د خلکو له ګډون سره تړلی دی. کاندیدانو ته مو وړاندیز دا دی چې له خلکو سره ژمنه وکړي چې د انتخاباتو په نتیجه کې به د خلکو حکومت تشکیلوي.
د مدني ټولنې لخوا په جوړې شوې غونډه کې په افغانستان کې د کاناډا د سفارت استازو هم ګډون کړی وو او د افغانستان لر روانو انتخاباتو ملاتړ څرګند کړ. په افغانستان کې د کاناډا سفیر ویبورا لوینس په ټولو افغانانو غږ وکړ چې له فرصت څخه د ګټه واخلي او د خپل خوښي کاندید ته رای ورکړي.
خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د ژوند ګروپ او گرین مونشن په نومونو مدني ټولنو څو تنو ته چې د دوی په خبره په بیلابیلو برخو کې تکړه کسان بلل کېږي ډالۍ او ساین لیکونه ورکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د دې کار هرکلی کوي، خو وایي چې د ډالۍ او ساین لیکونو د ورکولو په برخه کې باید لازم معیارونه په پام کې ونیول شي. جمیله شریف له کابل نور تفصیل سره.
د ژوند ګروپ او گرین مونشن په نومونو مدني ټولنو په افغانستان کې څو تنو ته چې خبريالان، لیکوالان، قومي مشران، ورزشکاران او سندرغاړي پکې شامل وو ډالۍ او ساين لیکونه ورکړل. د ژوند ګروپ مشر نوریالی ابراهیمی د پنځمه په ورځ په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د کسانو ته یې ځکه دغه ساين لیکونه او ډالۍ ورکړي چې په تیر یو کال کې ښه او مهم کارونه کړي دي. هغه وایي د دې ساين لیکونو په ورکولو سره به دا کسان په راتلونکي کې لا ښه کار کولو ته وهڅیږي.
موږ چې وکتل د کار خلک ډیر وو، موږ نشو کولای چې په یو وخت کې د ټول ولمانځو. زموږ له دې کار نه یوازینی موخه د ځوانانو او مشرانو هڅول دي تر څو لا ډیر د خپل هیواد او د ولس د خدمت جوګه شي.
تر دې مخکې هم د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر ارګانونو، ادبي او کلتوري ټولنو، ځینو ژورنالستانو، لیکوالانو او فرهنګ پالو ته د هغوی د ښو کارونو په ویاړ ډالۍ او ساين لیکونه ورکړي دي. خو یو شمېر ژورنالستانو، لیکوالانو، ادبپوهانو او نورو تل شکایت کړی چې په دې ډول ساين غونډو د ډالۍ په ویشلو کې حق حقدار ته نه دی رسیدلی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اوکرين د کریمیا سیمه پارلمان نن له روسیې سره یو ځای کېدو وبخیده. اوکرين د کریمیا سیمه پارلمان پرون له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رائے ورکړه، خو بیا د روپۍ ټولنې مشان په کریمیا کې د روسیې د پوځي مداخلې په وړاندې د خپل دریس پټاکلو خبر کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څنګه د ریپورت مهم ټکی دروري.
د کریمیا سیمه ایس پارلمان د پنځشنبه په ورځ له روسیې سره یو ځای کېدو ته رائے ورکړه او د صدر اعظم مرستیال تیمورګایلف ویل چې پر دې مسأله به د روانې مارچ میاشت په شپاړسمه نیټه ټول پښتانه هم ترسره شي. د کریمیا د پارلمان له سلو غړو څخه اته اویای په غونډه کې حاضر ول او ټولو له روسیې سره د یو ځای کېدو ملاتړ وکړ. د کریمیا د صدر اعظم مرستیال ویل له روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه د پارلمان پریکړه له همدې شېبې عملي بڼه غوره کړې او د دې لپاره چې خلک دا پریکړه تایید کړي ټول پښتانه هم ترسره کیږي. خود کریمه د تاتاریانو مشر رفت چوباروف ویل د دوی ټولنه به له روسیې سره د یو ځای کېدو په باب د کېدونکې ټول پښتنې نتیجه ونه مني. د اوکراین د اقتصاد وزیر د کریمه د پارلمان نننۍ پریکړې غیر قانوني بللې دي. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د روان بحران او د کریمیا د پارلمان د پریکړې په اړه د خپل هیواد د ملي امنیت شورا سره خبرې کړې دي. بل لور ته بیا د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د تحولاتو په اړه په بروکسل کې غونډه لري. له دې غونډې د مخه د اوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینوک وویل روان بحران نه یوازې پر اوکراین بلکې په ټوله اروپا اغیز لري.
This is not just the Ukrainian Russian crisis, this is the crisis in Europe.
Da yawasi da Ukraine aw Russi bohran nade da pur pak yow karkechte mush bayt pagara kar wuklu aw pde bayt pushu che da smush kat masuliyat te
da bartani sadr azam David Cameron wel arupai tolana bayt Russi takh kara paigham warkri arupai tolane le dewrand da Ukraine da le rekrashivi wal smasher Viktor Yanukovych sadr azam aw pinzelo sonoro lwarud ba charwako shtamanai kangal kre تاکل شوی چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران هم نن د اوکراین د بحران پړه بیا په خپلو کې خبرې وکړي.
اسرائیل وایي هغه بیړۍ چې له ایران د غزې په لور روانه وو پرمختللې راکټ یې لیږدول نن به د اسرائیل ایلیټ بندر ته ورسیږي. فرشته جلال زی یو نور تفصیل.
د فرانس پرس په حواله جنرال موتی المز ویلي چې په دې بیړۍ کې زیات شمېر M302 راکټونه چې له یو نیم تر 200 کیلومتر لري واټن وشتلای سي لیږدول کېدل. د اسرائیلي جنرال ویلي بیړۍ د شنبې په ماښام دلته رسیږي نو هغه وخت به وکتل سي چې نور څه ډول وسلې او مهمات پکې شته. اسرائیلي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ دغه بیړۍ په سره سمندرګي کې د اریتریا او سودان ترمنځ په اوبو کې ونیوله. اسرائیلي ځواکونه ادعا کوي چې په بیړۍ کې د سوریې سخت وسلې د ځمکې له لارې ایران ته لېږدول شوي او بیا د سمندر له لارې په غزه کې وسلوالو فلسطینیانو ته ورکول کېدې. اسرائیل د دغو وسلو د نیول کېدو د مسالې څخه پر غربي هیوادونو چې د تهران سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي د فشار په توګه کار اخلي. اسرائیل له ډېرې مودې راهیسې پر ایران او سوریه تور لګوي چې د حزب الله ډلې او فلسطیني وسلوالو ته پوځي مرستې کوي. د اسرائیل د پوځ د ویان دفتر نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې په هغه بیړۍ کې چې تازه نیول سوي داسې راکټ لېږدول کېدل چې د اسرائیل په هره سیمه کې اهداف وشتلی سي. خو یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي د العالم په نوم تلویزیون ته چې له تهرانه په عربي ژبه خبرونه کوي ویلي چې د اسرائیل د پوز دغه رپورت هیڅ اساس نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم نن ویلي چې د اسرائیل دغه ادعا دروغ ده. اسرائیلي ځواکونو پرون ویل چې د حزب الله د ډلې پر هغو دوو وسلوالو یې حمله وکړه چې د اسرائیل او سوریه پولې ته نږدې د بم ایښودلو هڅه کوله. رپورټونه وایي چې اسرائیل تېره اونۍ هم د لبنان په خاوره کې د حزب الله د ډلې پر غړو چې ایران یې ملاتړ کوي بمې حمله وکړه. دا له 2018 میلادي کال راهیسې لمړی وار دی چې اسرائیل د لبنان په خاوره کې د دې ډلې پر غړو حمله کوي.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان دراو پېژن.
نوم سید رحمان.
او سید رحمان د کوم ځای اوسیدم؟
د لوګر ولایت.
او په لوګر کې د کوم ځای؟
خروار ولسوالي.
لچر خطر خروار او لغزنی تر کندهار ها. داسې یو شی.
او
څه شی دراوړې دي؟
آلو بخارا.
د کوم ځای لوګر دراوړې؟
نه لغزنی شکم راوړې. لغزنی آلو بخارا لیکه ده ته خرڅی.
ته په خپل ځی په غزنی ته؟
و
په غزنی کې هلته څو ډوله آلو بخارا یې؟
ترې ډوله سلو ډوله آلو بخارا ستاته.
ته خدا نومونه راته واخله څه څه په نوم یې؟
یو رقم سوختای، یو رقم غوخداري، یو رقم زیړې رنگداري. کابل خلک دې رنگ رنگدار آلو بخارا خو خېل.
ته آلو بخارا په پیسې کې معلومات راته راکې چې لدین خلک څه استفاده کوي او کومه یې خېده؟
چیروا کورمیت او ورزو ته دې شانت ورچې او بیا دینه مربان جوړي خلک.
کومه یې خېده ایت په خال؟
د غزنی آلو بخارا ول نمبر دی، یو نمبر غزنی آلو.
نمبر دی خېده؟
زیړې آلو بخارا د سوسوي نه ده، آلو بخارا خاطر.
څه څو وخت دې فصل یې څو وخت راځي منډي ته؟
دې فصل خو سی پوړ کی او راځي سی بیا پر رمضان کې راځي.
رمضان خو ګوره تغییر کوي ځوانه. څومره څومره راوړې هر واره؟
15 بوجې 10 بوجې په غوغه باندې راوړم. په درې نفر باندې بس.
اوس درې نفر ایستلې څو څو منم ایستلې
دې ورځ درې منم بس.
بیا دا څو درته خرڅيږي؟
نو یو سلاتیا یو سلایا خرڅو پروس کلی جګه ولا ګرانه و 300 درې نیم سو لا پروس کلی سکل یز کیم سکل ارزانه
پروس کل من په څو سکل
پروس کلی ورې په 2 نیم زره کل درې من و سکل 300 کل درې 1500 کل درې بس.
ته ګوره په دوکان مکانم نسته دغه سي دلاري په سره په کراچي کې خرڅه دلته دې له دې طرف کانو سره چالي زه ګوره ما بل ورور دی تل لاندې ولاړ ده بل دې چرته ده
بل چا کې ولاي
منطقه ټوله ما سره کړي په لو بخارو
پنچره پنچرول او پنچرول دل ترافیکان سره نور
څه شهر پنچرای تا خلاصې
کراچي
ګوره ولاغ د ترافیکان خو دی وخت ډیر ځای کړی دا ترافیک دی تا کراچي تم ولاړی به ټایر پنچرای
ول څه کې اسکار دی ترافیک دی
تر اوسه دې څومره خرڅه کړی دا اوس 12 بجې
تر اوسه مې یو دوه منه خرڅه کړی
څو دې پکې ګټلې
ترینې سم ګټلې
پکې یو ښه نور هم در خرڅه
ان شاء الله خدای مې روان
بل هم خوري کای نه
وای نه خرڅې نه غش کړه طاقت
خو دا تر ودا نه بده یخ کې بده کار درو کې
دا ډیر ګرم ده
مزاج ګرم ده په یونانی تبابت کې مګوتی وګي خیر سه مهرباني کور دی
دوستانو پام دې سره د دې نیم ساعت خبري مجله پایته ورسېدو ستار فاروق سټوډیو